om man har rätt.
سلامونه د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلې د خبری مجلې ز فرشته سحق درته وړاندې کوم د هر څه درمخې خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د انګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر وسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کیږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بڼو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بڼو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان که میشد جدی اقدام وکړي په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی د دې ټکر پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 14 تنه ټپیان شوي وو په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښې مهم لاملونه بلل کیږي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې یې د مرګونې حملې پر مهال د 43 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed.
ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی ترامپ ادعا وکړه چې کولی شي اوسنۍ جګړه په یو ټلیفون بند کړي ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه په چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین دی غونډې پر مهال په برید کې په خی غوښ ټپي شوی وو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په ملي کانګرا کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله هغه ل خپل پلویانو مننه وکړه چې د برید پر مهال ونه خوځیدل او تر پایه د دل لپاره ولاړ ول ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاستونو کلک نیوکه وکړه او وی ویل چې په ګډه به د امنیت هوساینې او ازادي نوی باب خپل خلکو ته پرانیزي پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزه ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر د 2011 د حملو د اصلي تاریخ اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوې او تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو پاکستان په داسې حال کې په پنجاب کې د القاعده د دې مشر د نیولو خبر ورکوي چې د دې شبکې موسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي طرح اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پتراس کې د پاکستان په هایبټ آباد کې ووجل شو د ایران لملاتاړه برخمنو حوثی یاغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټه الوتکې د یو بریت مسولیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوثیانو حوثی پوځیانو ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوی بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تل بیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي په باندې 3 بجې شوې دي. یو روغتیایی ادارې په دې چاودنه کې د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپورونو کې د وو کسانو د ټپي کېدو خبر شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غواږی یاست. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له خپلو ستونزو شکایت کوي.
کې یادې مځکه را کې یادې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ والو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي موږ په ځکه قبضه لګې.
د ازادي ملما په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی ملما کړی دی.
د ټول ژوند زما هاي سکور چې یو فلاویارم زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما هاي سکور هغه یو څو نه سالوي. خو
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي، او وروستیو طبي پیښو تر ډېره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو تمرګ جوبله او وخته ده. ازادي رادیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی، او هر ساعت د دې ویرشته چې طبي پیښې لا پسې زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ جوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو عالي کمشنری په افغانستان کې د وروستیو طبي آفتونو په اړه په تازه خبر شوی راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13مه خبر کړي ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبي آفتونو له کبله زیانمن شوي، خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا د رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو له مخې ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران له امله ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبي آفتونو کابل امړه او یا جوبل شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه و خوده چې خایي دا پیخي بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو مسلم یار چې د کورنۍ وغړي ورستۍ او شدید طوفانونو مړ کړي ازادي رادیو ته ویل
موږ په دغه پیخه کې زما مشرور یو مې وړاندار او څلور نه پیغلې لري دي او یو نور څو راځي په کور کې دلته ورنه دي به سرپرست شولې و موږ اصلا چې څنګه حل د کوټو ولسوالۍ اوسیدونکو خو موږ ته په ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې د خښت په بټو کې
د رواني اونۍ د دوشنبه لورځ راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د روسي شمیرولو مخې په کې 250 نمړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوې دي. د شان سلګونه جریبه کرنیز زمکه لوی لارې پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه لمنځت للی. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوې چې له عملې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوې. محمد اغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کورونه لاس ورکړل. په دغه سیمه کې یو واقعیا بل داسې رامنځته شوی چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی. په دغه سیمه کې یو واقعیا بل داسې رامنځته شوی چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روسي او سیلابونو لامل زیانمن شوی کورنۍ خوراکي توکو سرپناه روغتي او د حفظ الصحه په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړي ویلي چې له 200 څخه زیاتې کورنۍ د محل جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې هم شمنه کړي واچ په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او لکبلې رامنځته کیدونکې مرګ ژوبله او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې د واکمنۍ پر وروستیو 13 میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریت نه و شوی. نوموړي همدارنګ وویل چې د غوښتل چې د بګرام لوی پوځي اډه وساتي. هغه همدارنګ یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډرانو ډالرو په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې تر شا پریښودل شو چې وس د په واینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا افغانستان د امریکا د وتلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنځمه د امریکا په میلواکی کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځ ته په واینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرموباله
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وټلو پایل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅ کله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او 15 نور ډیر سخت ټپیان شول. هیڅوک یې په اړه خبرې هم نه کوي.
د 2020 کال د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یوه زارو وژونکي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. دغه راز وویل چې د دې واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغني برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله ویلي چې که پر ځواکونو یې برید وشو داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
They also gave up Bagram.
دوی هم دارنګ د باګرام اډل لا سفر کړ. په نړۍ کې وتر ټولو لوی پوزیا ډا چې د نړۍ په پوزیا ډو کې وګداز غاست کرخلري زواکمن او سخته پوزی غاست کرخه موږ لا سفر کړ. او ما دا نه غوښتل او هغه نه د افغانستان په خاطر بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو سات واټن لري او په هیګه چې هغه وسل چین سره.
ترامپ له افغانستان په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د دې په خبره د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویلي چې چین او روسیه له ده څخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلی وویل شوی چې له موسکو او پیکن څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ وویل که ولسمشر شي دای به جګړې یوازې په یو ټلیفون ختم کړي. ترامپ هم دارنګ وویل چې ټول امریکایي يرغمل شوی به آزاد کړي. خدایونه ویل چې کوم يرغمل او دا کار به څنګه تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړ چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړی دي. لدې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیر واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکم کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته د خیبر پښتونخوا په بڼو کې د نامنې پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او وویشتنه نور ټپیاندي. د جولای پر 19 زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته ویلي لاریون کوونکو شاوخوا 9 بجې د بڼو بازار امن سلو لاري یا چوک ته ورغون شوی ول او تر 2 ساعت هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیان لاریون کوه او پر بیلابیلو لارو روان ول چې سلګونو سانو د بڼو سپورتس کمپلیکس چې یو پوزي پوسټه یې هم په لار کې پراته ده روان ول. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 د پوسټې په برید کې لړنګ دیوال نه وښتي او هلته یې پر پوزي پوسټې وشتل شوي کاڼې وشتي چې په غبرګون کې یې ډزې وشوي. په دې اړه پاتې حال باز موږ د همکار او د مشال راډیو د مشر او ایډیټر ښاغلي داود خټک نه وپوښتو. خټک صاحب ښه راغلی. په سر کې کا د بڼو د اخري بریدونو
ډیر مننه. دا نن چې کوم تاسو ذکر وکړو د لاریون دا د اغه 14 په ضد باندې جوړ شو او دا د بنو عامو خلکو لکه کاروباریانو دکاندارانو اغه جوړ کړو او د پاکستان د حکومت نه او د پاکستان د پوز نه او د پاکستان د استخباراتي ادارو نه دی دا غوښتنه کوله چې دلته په دې بنو کې او په دې سیمه کې موږ ته امن پکار دی. اغه امن ک ستاسو د خوانه خرابېږي یا د طالبانو د خوانه خرابېږي، یعنی پاکستانی طالبان چې دي د اغې د خوانه خرابېږي. مونږ نه غواړو چې دلته دي نور بمونه اوچوي، دلته نور د ناامنۍ پیښه وشي. نو د دې د وجې نه دا احتجاج راغون شوی او په دې کې په لسګونه زره خلک چې دا راغون شوی په دغه ورځ باندې.
ډېر ښه. تاسو په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې لاریونونه او احتجاجونه ډېر زیات دي، د دې تر شا غیر د دې نه چې دغه خپل سیمه ییز خلک دوی دا غوښتنې لري، کوم نور څه هم پراته دي، کومه بله خبره هم شته چې دا خلک احتجاجونه؟
ګورې، اول خبره خدا ده چې په پاکستان یعنی خیبر پښتونخوا او سره بیا قبایلی سیمه چې هغه د افغانستان سره پوله لري، په هغې کې د احتجاجونه واقعي چې زیات شوي لکه څنګه چې تاسو وویل. او د هغې لامل دا دی چې هلته ناامني ده. یو خوا وسلوال طالبان دی، بل خوا د پاکستان پوز دی، او ځایی خلک چې دی اغه د دې دواړو په موجودګۍ باندې الته خوشاله نه دي. وسلوال طالبان حمله کوي او د پاکستان پوز خلکو ته په امن ورکولو کې تر ډیره حد پورې ناکامه شوه، او خلک چې دی اغه امن غواړي د خپل کاروبار د پاره، د خپل بچو د تعلیم د پاره، د خپل ژوند تیرو د پاره اغه شتنه. نو خلک اوس په خپل سربانی د پټنګ کې، په ډری اسماعیل خان کې، په بنو کې، په دې ځای کې دي د امن د پر راوزی او په هغه باندې دي احتجاجونه کوي.
یو برستۍ پښتنه خټک صاحب، په دې اړه فوزم کوم خبرګون خو د لای دی په دې تر شای د چالاس مثلا د دې پیخو تر شای د چالاس دی یا تر وسه پورې فوزم د څه وایي؟
پاکستان پوز خو په ظاهر باندې پاکستان پوز وایي چې او وسلوال طالبان چې کوم ټي ټي پی د اغه د ډیرو حملو ذمہواری هم مني، او د پاکستان پوز وایي چې دغه وسلوال چې دي د افغانستان د پولي اخوا یعنی افغانستان سره کوم پوله د هغه بلې غاړې ته موجود دي، او د طالبانو د حکومت نه بار بار غوښتي چې د دې په ضد باندې دي کاروایانی وکړي. سو پورې چې د بنو د چاودنو یا د بنو د اوسنۍ پیښې تعلق ته چې په هغه کې یو کس اوس وژل شوی، وویش په کې لکه څنګه چې تاسو ویده زخمیان دي، دې باندې تر اوسه پورې د پوز دریز مخې ته نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. د مشال راډیو خبریال او زموږ د مشال راډیو د برخې ایډیټر داود خټک وو چې د بنو د وروستیو پیښو په اړه موږ ته نور جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي 13 شپه د دانګام ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا لومړی پاکستانی عسکرو د تیر په څیر د کوریګا په نوم سیمه باندې د درنو او سپکو وسلې ډزې کړي، او په ځواب کې طالبانو د هغوی پوستې وشتلې او جګړه نښته ده. یاد جګړه د ماخام له وونه د ماخستان تر نهو دوام درلوده. د 2010 کال را په دې خوا پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو باندې بریدونه پیل کړي چې په یاد موده کې د دغو بریدونو له امله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته را رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورن په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ یې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه پرتی د وړی ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړي، چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډی سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسی وګړو ته په دې جګړه کې کوم ځین نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستې په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي، چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ، اوس زموږ خبرونه څلور ساعت اوریدای شئ. په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکې مظاهرې دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته وره چولای دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر ماښامه پورې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې، یو ډل قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه، له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي، د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده، تل د اپوزیسیون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، هغه شمیر ځوانانو چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. په دې اړه یو جالب راپور لرو د پاتې حال زموږ د همکار نه.
په کندز کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجی له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره، سرمایه‌دارانو را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوخیو په محفلونو کې لکه په ودونو، کوژدي او د سنتې په محفلونو کې د غیګنیونې سیالي جوړ کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې مې ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته مې ماتې ورکړې ده. د غیګنیونې د ودې په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي او د بیلابیلو کلبونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ته ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
موږ هر ورځ د غیګنیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیګنیونې یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر راته وویل
ډېره خسته او خوندور لوبه ده. دولت نه غواړو چې دې لوبې ته نور هم شهرت ورکړي. دا یو ملي لوبه ده او ځوانانو ته باید وخت ورکړي چې ځوانان خپل تمرینات وکړي او ښه خسته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی احسان الحق بیا وایي
پهلوانۍ او سپورتي محلي دولت کندز
په کندوز کې پر نورو سیمایزو لوبو سربیره د غیګنیونې ورزش ډیر مینوال لري. موږ د پهلوانانو د ملاتړ په هدف د پهلوانۍ په هرې سیالۍ کې ګډون کوو او د ورزشکارانو ملاتړ کوو.
د نوموړي ولایت د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې د غیګنیونې یو شمیر لوبغاړو له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي. خول طالب چارواکو غواړي چې د ورزشکارانو شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د علم ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کیم. نو زما دغه پیغام دی در لور پوه چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو دی په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کم کسان چې شناختوي یا ورسره پیژني یا څه وابسته ولري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تور ته ناسبي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بامتریک ته شوبو پسې را ورسي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکوي، بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغه سپاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسېږي چې دی ژر د ژر په تو باندې نیک بشار اولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسطوان نه لري د دې ده چې دی وایسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډون کوکر کو نو ټول سلام نو لاندې کوم رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر ادا سي د اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک شته سي دي او د خدای پاک جنتون په نسب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف پد ډیر او بل کوم خلک سي بزګروی اخته دي حکوم څه شي دي کړلې یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت نورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر سوي دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه د وجه سخه دي بارانو دی وخت بارانو دی وجه سخه نو په کار دا ده چې حکومت باید دی تجدید پام وکړي او لاغه خلکو سره ستوانونه رسیدلې دي او ته باید مرسته وغوښرو کې او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت توانونه خلکو ترې رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته لغوسر کوم مرسته نه دي سوي او دا باید وسی ځکه چې غو موټر چپسوي دي په دې بارانو کې په سرلی په موسم کې نورمالي توانونه رسیدلې دي کوم مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شولې نو دا ځمه